یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشي زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه پی یو استودیو کې هر کله کو د دې خبرونه د سر موضوع دا چې د افغانستان د ولسمشر د ستراتیژیکو اړیکو سلاکار وحید عمر وای د بیجینګ کیدونکې ناستې ته د افغان حکومت لخوا پلاوی ټاکل شوی او هغه رپورټونه سم نه دي چې ګوندې دا غونډه ځنډول شوې ده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د ټاکنو د لومړنیو پایلو په اړه وروستۍ پریکړه نن ماښام یا هم سبا کوي. نور رپورټونه او موضوعات هم لرو خو پیل به له خبرونو وکړو. ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې تیر شپه په هلمند ولایت کې لس وسلوال وژل سوي دي. د تخار ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په درقد ولسوالۍ کې د طالبانو وسلواله حمله پر شا تنبول سوي ده. او د عراق د بهرنیو چارو وزارت د دې هیواد په جنوبي ښار نجف کې د ایران پر کنسلګرۍ پرونی حمله وغندله. بشپړه خبرونه د افغانستان د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې تیر شپه په هلمند ولایت کې لس وسلوال وژل سوي دي. د کندهار د والي ویاند احمد بهیر احمد احمدی ازادي رادیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې دوه نور وسلوال نیول سوي دي. د احمدی په وینا دغه پوځي عملیات په کندهار کې ځای پر ځای ځانګړو ځواکونو اړوند د سفر درې قطعې کړي دي.
تیر شپه ځانګړو ځواکونو د خپلو دقیقو او کشفي استخباراتي معلوماتو له مخې د هلمند ولایت په ګریش ولسوالۍ کې د بارکزي او هاشم اکا په کلیو کې یو لړ عملیات ترسره کړي دي. په دغو عملیاتو کې لس تنه وسلوال طالبان وژل سوي او دوه تنه نور ژوندي نیول سوي دي. همدارنګه باید یادونه وسي چې په دغو عملیاتو کې د طالبانو څلور مهم پټنځایونه او وسایط هم له منځه وړل سوي دي.
د کندهار د والی ویان زیاتوي چې په دغو عملیاتو کې ملکي خلکو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. نړیوالو ځواکونو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې پر وسلوالو هوایي برید کې نهه وسلوال وژلي دي. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې نړیوالو ځواکونو د میوند ولسوالۍ په عثمان خیلو سیمه کې هوایي عملیات کړي دي. ښاغلي بارکزي زیاته کړه
میوند ولسوالی په عثمان خیل سیمه کښې د غوڅ ملاتړ ځواکونو لخوا د دولت ضد وسلوالو باندې هوایي عملیات ترسره شوي دي چې په نتیجه کښې یې نه نفره دښمن وژل سوی دي. اته میله مختلف نوه سلاح، یوه اراده پیلډر او یو باب ډیبو چې د سلاح او مهماتو ډک و د دښمن ده تخریب سوي دي.
په دغو بریدونو کې د ملکي خلکو د زیان یادونه نه ده سوې. طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د تخار ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت پر درقد ولسوالۍ د طالبانو وسلواله حمله پر شا تنبول سوې ده. د 211 پامیر قلي اردو څخه په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې طالبانو تېره شپه په قرهتیپه سیمه حملې پیل کړې. ویل سوي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په نښتو کې د دوو قمندانانو په ګډون یولس طالبان وژل سوي دي. په اعلامیه کې د یوه پوځي د وژل کېدو خبر ورکړل سوی دی خو طالبانو د 22 سرتیرو د وژلو ادعا کړې ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریو. اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د عراق د بهرنیو چارو وزارت د دې هیواد په جنوبي ښار نجف کې د ایران پر کنسلګرۍ پرونی حمله وغندله. د عراق د دولتي خبري اژانس د راپور له مخې دې وزارت په یوه بیان کې وویل چې دغه حمله چې اعتراض کوونکو د کنسلګرۍ ودانۍ ته اور واچوه د دې هڅه وه چې د ایران او عراق تاریخي اړیکې او دغه راز له نورې نړۍ سره د دې هیواد اړیکې زیانمنې سي. په بیان کې ټینګار سوی چې دغه حمله د عراق د حکومت چې د ډیپلوماټیکو نمایندګیو فعالیتونو ته ډېر درناوی کوي او ستایي یې د دریځ ښکار دوی نه کوي. اعتراض کوونکي چې له نږدې دوو میاشتو راهیسې د عراق د حکومت پر ضد اعتراضونه پیل کړي تهران ته هم په غوسه دي چې د دوی په وینا د دې حکومت ملاتړ کوي. اعتراض کوونکو پرون په نجف کې په داسې حال کې چې بریالی دیوي عراق او ایران دی ووزي شعارونه ورکول د ایران کنسلګرۍ ته اور واچوه.
ارجع في دوارهم هذا وعد هذا
په نجف کې پولیسو ویلي چې د کنسلګری کارکونکي تر حملې مخکې له هغه ځایه وتلی وو. تهران بغداد ملامت کړی چې د کنسلګری د امنیت په خوندي کولو کې پاتې راغلی. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت ویاند عباس موسوی دغه حمله وغندله او د عراق له حکومت یې وغوښتل چې د برید کوونکو پر وړاندې پریکنده اقدامات وکړي. د بغداد په ګډون د عراق په ډیرو ښارونو کې د نرخونو د لوړوالي په حکومت کې د اداري فساد او بیکاری پر ضد د اکتوبر د میاشتې له پیله اعتراضونه پیل سوي چې تر اوسه د امنیتي ځواکونو په ډزو کې تر 3340 زیات اعتراض کوونکي وژل سوي دي. او د بې پولي ډاکترانو د مرستندوی ټولنې مشر له چارواکو وغوښتل چې د یونان په ټاپوګانو کې د کډوالو له ګڼې ګوڼې ډکو کمپونو هغه خلک ژر وباسي چې ډېر زیانمنېدونکي دي. د ویل چې دا خبر دا څرګندونې د پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وکړې. د ویل چې تیره اونۍ یې له یو شمېر کمپونو څخه لیدنه وکړه او وضعیت یې په ډیرو کې دومره ناوړه ولید چې هغه د جګړې په سیمو کې یا له طبیعي پیښو وروسته کمپونو ته پاتې کیږي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه ملازادی رادیو نو اوریدل. ملالی بشیر درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. د افغان حکومت یو چارواکی وحید عمر وایي د بیجنګ کیدونکو ناستې ته حکومت خپل پلاوی ټاکلی دی. خغلی عمر نن په کابل کې د ملګرو ملتونو یووالي غونډې ته وویل د افغان حکومت لخوا د چین ناستې لپاره ټاکل شوی پلاوی لیست هم چین ته سپارل شوی.
اگر مردم افغانستان مالکیت شه گرفتن، دولت افغانستان مالکیت شه گرفت، اگر خدای نخواسته نظام
په دې اړه په ریپورت سروي راوړی چې د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشرۍ د ټاکنو د لومړنیو پایلو په اړه وروستۍ پریکړه نن یا هم سبا کوي.
نن به موږ خپل بحث وکړو، نهایي بحث به وکړو، نو انشاءالله یا نن ماښام او یا سبا ته.
په خوست کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ پرون ولمانځل شوه. دغلته د ځایي ښځو او نجونو پر ستونزو هم خبرې کوو. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه به نور رپورټونه هم ولرو. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو. همدارنګه د مخکښو ښځو پروګرام هم په همدې ساعت کې خپرېږي. له موږ سره اوسئ. ازادي راډیو دا او تاسو زموږ غرمنۍ خبری خبرونه په یو سټډیو ته واکې. د افغانستان د ولسمشر د ستراتیژیکو اړیکو سلاکار وحید عمر وایي د بیجنګ کې دونکو ناستې ته افغان حکومت هیئت ټاکلی دی. هغه چې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو یووالي غونډې ته وینا کوله وویل د افغان حکومت لخوا د چین ناستې لپاره د ټاکل شوي پلاوی لیست چین هیواد ته مستول شوی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې وه د افغان سولې په اړه چین د تیرې اکتوبر میاشتې پر 9 او 10 نیټه په بیجنګ کې ناسته جوړه کړې وه، خو د بیلابیلو دلایلو چې ځینې یې ناڅرګند ول عمله دا وځنډېده. بیا یې تر دې دمه د جوړېدو بله نیټه نه ده اعلان شوې. خاطر پردیس موضوع تعقیب کړې ده. د کابل په سټوډیو کې دی پردیس صاحب. نور جزئیات له تاسو اورو.
مننه ان صاحب. افغان حکومت وی په چین کې د افغان سولې په اړه د کیدونکو ناستې لپاره پلاوی ټاکل شوی دی. په ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر چې په کابل کې د ملګرو ملتونو په یووالي غونډه کې خبرې کولې ویل هغه ګونګوسي چې ګنې په حکومت کې د یو لړ ستونزو له کبله د چین ناسته لغوه شوې سمینه دي. هغه ویل که د افغان حکومت او افغانستان خلکو د سولې د پروسې مالکیت واخیست نو افغانستان سول راتلی شي. که مالکیت وانخیست پرتل شک چې سوله نشي راتلی. د چین ناستې لپاره افغان حکومت خپل ټول چمتووالی نیولی او پلاوی هم ټاکل شوی. د همدې پلاوی لیست د چین هیواد سره هم شریک شوی دی. چمتو شوی لیست د افغانستان د جمهوري نظام لیست دی. د ښاغلی عمر په خبره د سولې په پروسه کې د افغان حکومت او افغانانو نشتون او یا نه مالکیت د افغانستان یو تلپات سولې ته نشي رسولی. د وحید عمر همدار از ویل سولې د تیرو 13 کلونو له سراوړونو د ساتلو په شرط راتلون کېده او افغانان به د یو تلپات سولې څښتنان کیږي. ټاکل شو چې د افغان سولې په اړه د ناست د تیر اکتوبر میاشتې په 9 او 10 نیټه په بیجنګ کې جوړ شي، خو د نامعلومو دلایلو له امله وځنډېده چې به تر دې دمه د جوړېدو بل نیټه نه د اعلان شوی وړاندې داسې راپورونه خپاره شوی و چې خای دغه ناس تلغه شوی وي. خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر تیر ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ناس ته البته دغه ناس ته ځنډیدو خبرې ورکړي. د دغه دفتر سیاسي د دغه دفتر ویان سهیل شاهین دا ونه ویلي چې تر کله په دغه غونډه ځنډیږي. خدای ویلي چې افغان حکومت د هوکړې خلاف په دغه ناس ته کې د ګډون کوونکو افغان سیاستوالو پر ځای د لوړ پوړو حکومتي چارواکو نومونه په لیست کې شامل کړي دي. بلیان صاحب
ډیره زیاته مننه کوو. حدیث پردی سوچ یې له کابل د افغان ولسمشر د ستراتیژیکو اړیکو د سلاکار وحید عمر هغه څرګندونی را سره شریک کړی چې وای په بیجینګ کې د کیدونکو ناستې لپاره افغان حکومت خپل هیئت ټاکلی دی. وحید عمر ټینګار وکړ چې د افغان حکومت لخوا د چین ناستې لپاره د ټاکل شوي پلاوی لیست چین هیواد ته استول شوی او کچېری خبرې د افغانانو په مالکیت وینو د دې لیست په تشکیل جوړښت او څرنګوالي کې به د نور لورو نظرونه په پام کې ونیول شي. دا ازادي راډیو ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د ولسمشری د ټاکنو ځنډیدلې ابتدایي پایلې هغه څه چې ټول خلک یې منتظر دي. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشری ټاکنو د لومړنیو پایلو په اړه وروستۍ پریکړه نن هم یا هم سبا کوي. د کمیسون له قوله په شپږ ویشت ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې او څیړنې بهیر پرون بشپړ شوی، خو د هغو او ولایتونو په اړه هم پریکړې ته نږدې شوي چې تر اوسه پکې د رایو بیا شمیرنه او څیړنه نه ده شوې. بلخوا بیا پر ټاکنو د ساري او شمیر بنسټونه وایي کمیسون کولای شي چې د پخوانیو معلوماتو پر بنسټ د دې وو ولایتونو په اړه پریکړه وکړي. امید ظهیر مل د کابل په سټډیو کې دی. ظهیر مل صاحب، نور معلومات لته تاسو اورو.
ان زپ تاسو ته اوریدونکو ته سلام. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشری ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه وروستۍ پریکړه نن کیږي. د دې کمیسون یو غړي اورنګزیب د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په شپږ ویشت ولایتونو کې خپل ټول کارونه پای ته رسولي او اجازه ورکړل شي په دوه ورځو کې د ولایتونو د رایو او بیا شمیرنې بهیر هم بشپړیږي. خو داسې مهال چې په سرپل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، پنشیر او جوزجان ولایتونو کې لا هم د معترضینو لخوا د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې لپاره اجازه نه ده ورکړل شوې. بلاخره د ولسمشری ټاکنو د لومړنۍ پایلو د اعلان برخلیک څه ډول کیږي؟ ښاغلی اورنګزیب وایي دوی په دې اړه پریکړې ته نږدې شوي دي.
دایي نتیجه هغه د چیرو ولایاتو نتایج باغی کې شامل وی او ابتدایي نتیجه اعلان کی. نن خپل بحثونه کوو او پاته به ول سره خپل تصمیم شریکه کمیسیون د قانون په توګه او قانوني بیس باید د موږ ټول تصمیم ولري. سبا ته خپل تصمیم د کمیسیون د ول سره شریکو.
انسب دروانی ونی د دوشنبه، سه شنبه او چهار شنبه پورې زو هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ازادي رادیو ته ویلی و چې د همدی ورځو په سبا په هغه ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې په اړه پریکړه کوي چې معترضین پکې دوی ته د کار اجازه نه ورکوي. خداسې ونه شو. دا ځکه چې تاسو سره خبرې کوم انسب په همدغه وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن نږدې یو نیمه بجه د وروستیو تحولات او بدلونونو په اړه باندې خپل ټول معلومات ول سره شریکوي. خو د افغانستان انتخاباتو د قانون پر بنسټ د ټاکنو لمړنۍ پایلې هغه محل اعلانېږي چې د ټولو ولایتونو نتایج پکې شامل وي. خو داسې مهال چې د رایو د بیا شمیرنې بهیر په ولایتونو کې نه دی شوی، پوښتنه راپورته کیږي چې کمیسیون څه ډول کولای شي د ولسمشری ټاکنو لمړنۍ پایلې اعلان کړي. د افغانستان پر ټاکنو د څار بنسټ یا اتوا اجرایی رئیس حبیب الله شینواره
دا هغه در ملوک شرکت کوم معلومات چې دي، کومه ډیټا چې د محلاتو د په همدغه ولایتونو کې هغه باید معیار شي، دا غي پر اساس باندې پریکړه په ولایتونو کې وشي. دا ماغه کوم ارقام چې دي د درملوک شرکت نه واقعي تر شو زه فکر کوم چې نتیجه در تر ځای اعلان شي. دا بخي
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون داسې مهال د ولسمشری ټاکنو د لومړنۍ پایلو د اعلان په اړه د پریکړې نیت څرګندوي چې یو شمیر معترضینو د کمیسیون د پریکړې پر ضد د اعتراضاتو خبرداری ورکړه دي. خو هم مهال د افغانستان د رڼو ټاکنو یا بنسټ یا ټیفا په یو اعلامیه کې له معترضو نوماندانو وغوښتي چې له لاریونونو لاس په سر شي او د دې پر ځای له کمیسیون سره د یوې حل لارې د پیدا کېدو په موخه کښېني. بلې انسه
ډیره زیاته مننه کوم امید ظاهر مل تاسو موږ به د نن ورځې د خبرونو په بهیر کې بیا مل تاسو او په کابل کې لنور همکارانو سره په تماس کیو چې د ټاکنو د خپلواک کمیسون او همدارنګ په ټاکنو پوری د اړوند بیلابیلو انتخاباتي ټیمونو ډلو او لورو نظریات له اوریدونکو سره شریک کړو ځکه چې انتخاباتو نتایج په یو حساس پړاو کې دي او لکه څنګه چې تاسو ویل د ټاکنو خپلواک کمیسون نن خیدا ورځې په پای کې په موضوع باندې نورې څرګندونې او جزئیات هم خبره کړي. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دی ته وه حساب
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو
او سم بیا کابل ته زو ناجیه صفائی له څو اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي د دغه هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه ترلاسه شوي شمیرې ښیي چې سږ کال د شاتو په تولیداتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی د شاتو د مچیو فارمدارانو ته د پرمختللیو وسایلو ویشل او د دوی مسلکي روزنه د شاتو د تولید د زیاتوالي لامل ګڼي. نوموړي نن ازادي راډیو ته ویل
ولایت بلخ امسال 60% افزایش یافته، در ولایت هرات 20% افزایش یافته.
هرات، بدخشان، کاپیسا، تخار، پکتیا، پکتیکا او میدان وردګ له هغو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې تر ډیره د هیواد شات پکې تولیدیږي. د کرنې وزارت وایي د هیواد شات د نورو هیوادونو په پرتله لوړ کیفیت لري خو د بازار نه موجودیت د شاتو د مچیو ساتونکو اندېښمن کړي. د هرات د شاتو د مچیو یو ساتونکی سردار محمد سهرایی وایي په هیواد کې د بهرنیو هیوادونو شات پرزانه بیا پلورل کیږي او همدا سبب شوی چې کورنۍ شات بازار ونه لري. د کرنې وزارت بیا وایي د وطني شاتو د بازار موندنې لپاره سږ کال په هیواد کې دننه او بهر بیلابیل نندارتونونه جوړ کړي چې وتوانیږي افغاني شاتو ته بازار موندنه وکړي. په خوست کې د طبي ځنګلو د خوندي کولو او بیا رغونې چارې پیل شوې دي. د خوست د کرنې رئیس حفیظ الله شان نوري ویل چې د خوست په یو شمیر ولسوالیو کې به د جلغوزو او چارمغزو د څه باندې 2 میلیون نیالګیو د تولید لپاره به 360 بزګرانو ته داسې قوری جوړې کړي چې هره یوه د 6000 نیالګیو د تولید وړتیا ولري او 2500 هکټاره ځمکه به پر ځنګل وپوښل شي. د دې پروژې ټولیز لګښت 14.5 میلیون افغانۍ ده چې د کرنې او مالدارۍ وزارت له لوري ورکول کیږي. خوست افغانستان هغه ولایت بلل کیږي چې د جلغوزو او چارمغزو ځنګلونه پکې ډیر دي چې د دغو ځنګلونو یوه برخه لمنځه تللې، خو اوس د کرنې وزارت د جلغوزو د ځنګلونو د بیا رغونې چارې پیل کړې دي. او د کابل په شهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 50 پوره، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 90 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 95 پوله، زر ایرانی تومان 80 افغانۍ 80 پوله، زر هندي کلداري 1100 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 499 افغانۍ.
دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. پرون په خوست کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ولمانځل شوه. دا غونډه د خوست ښځو چارو د ریاست په بلنه د لسګونو ځای نجونو او میرمنو په ګډون جوړه شوې ده. په غونډه کې مسؤلونو وویل په دې ولایت کې په تیرو 2 میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 450 قضیې ثبت کړې دي. نجیب الله لوخیل له نور تفصیل سره.
د خوست د ښځو چارو ریاست مسؤلین وایي چې د روان مریض کال په اول اوو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 450 بیلابیلې قضیې ثبت کړې دي. دوی وایي په دې پیښو کې له کوره د ښځو تیښته، طلاق غوښتنه، د نامزادۍ فسخه کېدل او نور هغه موارد شامل دي چې تر ډیره د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله رامنځته کیږي. دوی یاد سرګندونې د چهارشنبه په ورځ په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په لمانځنه کې وکړي. د خوست د ښځو چارو رئیس شافیه نورزی ازادۍ راډیو ته وویل
په سږ کلنۍ کال کې 450 قضیې لرو چې د قضیو ته رسیدګي هم شوه ده. ځینې قضیې چې ډېرې حاتې نه دي په میانجیګري د خپل ښځو چارو ریاست لخوا نه حل شوي دي، او هغه قضایا چې ډېرې حاتې دي هغه عدلي او سارانوالۍ او محاکمه ته راجی شوي.
مدنی فعال نادیا باوری هم لخپل کورونو د خزو تیخته او په کورونو کې لخزو سره د زور زیاتی د قضیو یادونه کوي.
لکه دلته ډیر موږ یې فرار منزل پیښې لرو او کورنۍ تاوتریخوالی مثال زور زیاتی لخزو سره زخته ډیر ده. څه اوس هم په راغلي خویندو کې موږ دوه خویندې د کورنۍ تاوتریخوالی موجودې دلته راغلي دي چې موضوعات اوس هم په حقوقو ریاست او محاکمو کې روان دي او دلته موږ سره ګډون هم کړی ده.
د خوست ولایتي شورا استازي ندبیبي عمری هم وایي چې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی کې ډېر والی راغلی دی.
زه په هفته کې دوه درې ورځې اوس سرنولۍ او قضاته سم د مبس کې خیاندي د هغې پوښتنې ته ورسم. دا تاوتریخوالی بیخي ډېر شوی ده، نو دغه تاوتریخوالی دپاره باید دولت کوټلې ګامونه واخلي. دولت د ښځې تاوتریخوالی د ښځو دوسیه اچوي، په کلونو کلونو پراته وي، په کلونو کلونو پراته وي په محکمو کې، په سرنولیو کې.
په ناسته کې خوست والی محمد حلیم فدایي وویل په دې ولایت کې د ښځو لپاره په یو شمېر اقتصادي برنامو کار کوي تر څو ښځې پر ځان بسیا شي او له دې کبله د رامنځته کېدونکې تاوتریخوالي څخه وژغورل شي.
زموږ مېرمنې ډېرې مظلومې دي. کار حق نه لري، د تعلیم حق نه لري، ورکول کېږي، د میراث حق نه ورکول کېږي، په بدۍ کې ورکول کېږي. ان شاء الله زه پر ډاډمن یم چې ان شاء الله موږ اراده شته څنګه موږ اوپر خپل تجارت صاحب کې هغه اقتصادي پلوه هم هغه حکومت باندې.
بلوری ته د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي د نړیوال ورځ په مناسبت د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خپل خبر کې راپور کې ویلي چې د روان مریض کال په لومړیو او میاشتو کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی 2012 پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 8.2% زیاتوالی ښیي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي سږ کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ټولو ثبت شویو پیښو 90.1% د کورنۍ تاوتریخوالي پیښې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بی کیفیت درملو او خوراکي توکو پلور چې د بی کیفیت پکې شامل دي کندهار کې روغتیاي اندېښنې زیاتې کړې. د کندهار اوسیدونکو وایي د کلونو په تیرېدو لا هم ګمرکونه او چارواکي دی ولایت ته د بی کیفیت درملو او همدارنګا د تاریخ تیرو خوراکي توکو په د واردودو په مخنیوي کې کامیاب شوي نه دي. صادق خرشتنه له کندهار په دې موضوع یو تفصيلي رپورت لري.
د کندهار وسیدونکو په بازارونو کې د بی کیفیت درملو او خوراکي توکو لامل د یو شمېر روغتیاي ستونزو د پیښېدو څخه اندیښنه نه لري. دوی وایي لا هم په دې ولایت کې روغتیاي چارواکي او د ګمرک مامورین نه دي توانېدلي چې د هغو درملو او خوراکي توکو مخنیوي وکړي چې د گاونډو هیوادونو څخه کندهار ته راوړل کیږي او بیا د اصلي درملو او با کیفیت خوراکي توکو په نوم پلورل کیږي.
زما نوم کایر شاه دی. زه خپله تقریبا د روژې راهیسې یو روغتون ته ورغلم شپږ بارې، ما دوایي وکړلې فایده نه وکړل. یعنې بیا زه ولاړم پاکستان ته، هلته مې دوایي وکړلې هغه فایده وکړه، ماته زړه دربې راواچوي.
او که به زه لازم و ستا د دوا پیسې لرم خدای مې جوړوي نه دي چې ورسه هغه چې وخورو هغه مو بېرته به در هغه به تر کې دا دوا خرابه ده، سر مو نه خلاصېږي. څنګه حساب نو مریض خو به په یوه پړه جوړېدلی، یوه پړه نه دوه مو پړه، خو نو په هغه خدای خامخا جوړ شي. او مګر په ولا کوم روغ ورځ لیدلې ده دغه دوا اوس.
بل خو د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر موسی جان سلطانی هم نه چې د بې کیفیت خوراکي توکو او درملو استعمال روغتیاي ستونزې پیښ کړي. خو وايي په هر روبه کې لسکونه ټنه بې کیفیت درمل او خوراکي توکي له بازارونو چولوي او سوځوي. سلطانی همدار از وای چی په کندهار کې د جوړیدونکو لابراتوار په واسطه به وتپنیږي چې د بې کیفیت خوراکي توکو او درملو مخاوني سي.
رښتیا هم زموږ په وطن کې یوازې په کندهار کې نه، په کابل، هرات، مزار، په ټول ځایو کې بې کیفیت خوراکي توکي او دواوې شتون لري، چون کې یوازنی یو علت زموږ په افغانستان کې ناامنیت غټ علت دا دی چې قانون نه تطبیقیږي. د قانون تطبیقول نسته، نو په لحاظه دا ټول شان وجود لري. د دې لپاره به یو دا لارې چې زموږ لابراتوار موږ دلې آی په پسیو په تقریبا په اتلس میاشت کې زموږ سره وعده کړې وه. زموږ ټینګار به دای هلې ځلې دای د وزیر او والي صاحب سره چې ژر د زموږ لابراتوار جوړ شي، دا د کیفیت معلومولو د خوراکي توکو او د غذایي توکو اوس موږ د کیفیت لرونکي شان چې دی یا بیا کیفیت شان ټول په کابل کې دغه کېږ.
کندهار ته د قاچاقي درملو او بې کیفیت خوراکي توکو په اړه د کندهار د ګمرک ریاست مسؤلین له خبرو ډډه کوي. خو د کندهار د ولایت مقام مطبوعاتي مسؤل احمد بیر احمدي مني چې لا هم د ناامن لارو له امله د ولایت بې کیفیت درمل او قاچاقي خوراکي توکي راوړل کېږي چې دوی په مخنیوي کې پاتې راغلي.
خو ځینې ناامنه سیمې موږ لرو، ځینې قاچاقي لارې شته چې د هغې څخه هم تر وخت تیر خوراکي توکي او ځینې داسې درمل چې هغه زموږ د عامې روغتیا وزارت او د عامې روغتیا ریاست سره بند دي، هغو په ناقانونه توګه باندې راواردېږي. او دلته بیا په ځینو لرو پرتو سیمو کې د خلکو د بېسوادۍ څخه په استفاده باندې هغه خرڅېږي. چې د دې د مخنیوي لپاره ولایتي ادارې تر خپل وسه توانه پوري او اړوند ادارو سره په پرام ژغي د غذایی مسؤلیت کمیټې په غونډه کې په متواتر شکل باندې پر دې باندې ټینګار کړی دی چې د دې باید جدي مخنیوي وسی.
د درملو او خوراکي توکو د کیفیت د ټیټوالي ترڅنګ د سړو خونو او د یخچالي موټرو نشت نور هغه لاملونه دي چې د ولایت د واردېدونکو خوراکي توکو او درملو کیفیت ته زیان پېښ کړي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ګڼو خارونو کې د آزادۍ رادیو خبرونه د اف ام په 0.15 اوریدل کیږي. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
ستاسو له پیغامونو
خبر دا په کندهار کې دا کوچیان خلک پراته دي، ډېر در په در دي، ډېر زهیر په تنګوم ځکو کې د خلکو ملکیتو کې پراته دي، د خلکو کور ودان کې پریشي دي. خو بیا هم دا چې پېښې دي دا خلک خپل لري لا بلکې په کې حواله تر وستي ریاري انګور چې اوس کوم خوا ته بار سو چیرې بار سو نو وسایل لري نه شی لري. موږ دا مسولینو ته د نوي بچا سره چې کینی موږ دا هیله کوو چې دا کوچیان خو یو غم وخوري د الله په روی سره. الله پاک په دې دنیا کې وزنه ورکړي. دا خو افغانستان خلک دې در په در دي او کومې غمدې چې په کندهار کې دي او رښتینې مځکې د دولتي مځکې هغه ټول خلکو د درو کارخانو پر ځای د یو کارخانه پراته کړې ده. کارخانه جوړوم او پاتې نور دغه خلکو کوم واکتار خلک چې دغه غټ خرچ شته دی والی پر ولې دي. نو د غریبانو خلکو چاره نشته. نو موږ د حکومت څخه دا هیله کوو چې د کوچیانو یو نارواوی در په در دي هیڅ شی نه لري. نو مالداري هم خلاص ولې نو د وسایل لري چې خو د کې ولاړ شي ولاړ شي څه غوښته وو چې نو بیا دې توکي نو وبسنه شي نه هدا د ټاټوګي شي. نو موږ نه یو حکومت ته داهله کوو چې دا کوچانو یو غور وخوري. چې څوک په حکومت کې یو وس او طاقت لري باید دا کوچانو یو غم وخوري. والسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر وو بجو پوری په منځنی صفه دولش پګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. وخت دولس نیمه بجې شوي. یو بیا د خبرونو وخره ورسید.